همین جا با پایان میرسد. اکنون در برنامه یک ساعته دیگر با همکارم قسیم سلامل باشید و من ساعت 5 عصر باز هم برمیگردم. قسیم جان
مننه تاستری مسی تمی مخکر سلام تاسو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم سات د مازیګر څلور بجې سولې د یو بلې او ساته پښتو خبرونه وخت را ورسېدې چې ما قسیم سلامل چمتو کړی او بیدله عبیدی را سره په تخنیکی چارو کې همکاري کوي. په دې خبرونه کې د افغانستان د دولت لخوا د غشپښتنو د اعدامېدو په اړه معلومات ورکوو چې په لوی جرمونو او د غرض د تروریستي فعالیتونو په تور باندې په اعدام محکوم شوی و. نور مسایل هم لرو. د خبرونه په دوهمه نیمای کې د ورکوسو وزانو او دوستانو د پلاتنی خبرونه هم لیاده مباسي خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د ایرانی رسنیو د راپور لمخې په ایران کې یوې محکمه د اقو څلور افغان سړو محاکمه پیل کړه چې له تهران بهر په غرونو کې پروي فرانسوي سیلانی په جنسي تیری تورن سوي دي. د غرض اوري چې د ترکیه رسنیو نن خبر ورکړ چې ترکی ځواکونو د سوریه په شمال کې د اسلامي دولت سختري ځډلې اهداف په نښه کړي چې 15 ستانه وسلوال پکشي وشل سوي دي. خو لمړی کورونی خبرونه لاجمل تورمان څخه اورو.
د افغانستان ولسمشر مانی وای چې پک جنایت کوونکی نن د دې او قضایي قانون لخوا اعدام شو. د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي وای چې نن سهار د ولایت په مقر ولسوالۍ کې په ترافیکي پیښه کې 14 کسان وژل شوي او 2 بیا نور ټپیان دي. او د افغانستان د ولسي جرګې داوی پلاوی له حکومت نه غوښتي چې ډیر ژر د ملي دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست ته کاندیدان د باور رایې د خپل لپاره د جرګې ته ورورول شي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان ولسمشری مانی وای شپږ جنایت کوونکی نن د دیو قضایي ارګانونو لخوا اعدام شول. د افغانستان د ولسمشری مانی څخه په دې اړه په یو خبري شوی خبر پاڼه کې راغلی چې ولسمشر محمد اشرف غنی د درنو جرمونو او ملکی خلکو او امنیت په وړاندې د شپږو جنایت کوونکو د اعدام حکم چې د بیلابیلو پیښو عاملین ګڼل شوی ول توشه کړ. په خبر پاڼه کې دا هم راغلی چې دغه حکم نن د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا پلی شو. خبر پاڼه دا شان وایي چې دغه اقدام د تروریستي حملو د قربانیانو د کورنیو بیا بیا غوښتنو ته په پام سره ترسره شو. طالبانو تر اوسه دغه کسانو د اعدام پاړه څه نه دی ویلي، خو دوی تر دې د مخه ګواښ کړی و چې که هغه کسان کوم چې په اعدام محکوم شوي اعدام شي، عدلي او قضایي ارګانونه به په نښه کړي. د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې نن سهار د دغه ولایت په مقر ولسوالۍ کې په یوې ترافیکي پیښه کې 14 کسان وژل شوي او 3 یا نور ټپیان دي. د غزنی امنیه قومندان جنرال امین الله امرخیل ازادي رادیو ته ویلي چې دغه پیښه د 2303 ډوله مسافر وړونکو بسونو او یو ټانکر د جنگیدل لامل رامنځته شوې ده. خغلی امرخیل وایي کې د شید وژونکو شمیر زیات شي ځکه د لګیدن لامل یو شمیر جسدونه په بشپړ ډول لمنځته دي. په غزنی ولایت کې ځینې نور سیمه ییز چارواکو بیا رسنیو ته ویلي چې په دغه ترافیکي پیښه کې 50 تنه وژل شوي او 3 یا نور ټپیان شوي دي. د معلوماتو له مخې په دغه دوو مسافر وړونکو موټرو کې 140 کسان سپاره وو. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی له حکومت نه غوښتي چې ډیر ژر د ملي دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست ته کاندیدان د باور رایې د اخیستلو لپاره دغه جرګې ته ور وپیشري. د ولسي جرګې منشي عبدالروف انعامي نن ازادۍ راډیو ته وویل که څه هم داسې وکیلان چې یو شان لیدلوری ولري کم دي، خو تمه ده چې دغه کاندیدان د باور رایې ترلاسه کړي. ولسمشر محمد اشرف غني د پنجشنبې په ورځ د ستر درستیز رئیس ارکان جنرال عبدالله خان د دفاع وزارت د سرپرست او محمد معصوم ستانکزی د ملي امنیت د سرپرست په توګه اعلان کړ. او د کندهار ولایت پولیس وایي چې وطن هغه وسلوال مخالفین چې له ډیورنډ کرخې هاخوا راغړي وو او په سرحدي پولیسو یې عمله کړې وه وژل شوي دي. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان زیاد دورانی ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی دغه کسان د کندهار د شوراوک په سرحدي ولسوالۍ کې وژل دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. دا ورته د محله د افغانستان کورنۍ خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له نوریاس نوري څخه واوري.
د ایرانی رسنیو د راپور لمخې په ایران کې یوې محکمې د هغو څلورو افغان سړو محاکمه پیل کړه چې له تهران بهر په غرونو کې پر یوې فرانسوي سیلانۍ په جنسي تیری تورن شوي دي. د مهر خبري آژانس وویل 43 کلنې فرانسوي تورسته د تیر 2015 میلادي کال د سپتمبر په 19 د تهران په شمال لویدیځ لمنو کې د فرهزاد په سیمه کې غره ته ختله چې ویل کېږي څلورو سړو پرې حمله وکړه. د آی آر آی بي تلویزیون وویل دغې ښځې چې نوم یې نه دی ښودل شوی پولیسو ته په خپلو څرګندونو کې ویلي چې د پنځم افغان لخوا ژغورل شوې ده. راپورونه له مخې تورن حمله کوونکي غیر قانوني کډوال دي. یو تورن چې په غره کې پټ شوی و نیول شوی او درې تنه نور چې هڅه کوله بیرته افغانستان ته وتښتي نیول شوي دي. تورن د تړلو دروازو تر شا محاکمه کیږي. د ترکیې رسنیو نن خبر ورکړ چې ترکیې ځواکونو د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت څخه دریز ډلې اهداف په نښه کړي چې 55 وسلوال پکې وژل شوي دي. دولتي اناتولیا او دوغان خبري اژانسونو وویل پوز حالت ته نږدې د داعش اهداف وشتي او همي د دې ډلې درې نقلیه وسیلې او درې د توغندیو توغولو د زګاوي ویجاړې کړي دي. اناتولیا وویل د ترکیې پوځي الوتکو همداراز نن د عراق په شمال کې د کردستان د کارګرانو د ممنوعه پیکې کې ګوند مورچلې هم بمبار کړي دي. دغه خبر تر اوسه مستقلو منابعو نه دی تایید کړی. پی کی کی او داعش په وروستیو میاشتو کې په ترکیه کې د یو شمېر لویو ځانو ژوندونکو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو د روانې میاشتې په پیل کې وویل چې ترکیه آماده ده چې د اړتیا په صورت کې سوریې ته ځواکونه واستوي. نامعلومو وسلوالو په مصر کې د یو افسر په شمول اته پولیس ووژل. دا پېښه د قاهرې د جنوب په 15 کیلومترۍ کې شوې ده. د مصر د کورنیو چارو وزارت نن وویل چې څلور مخپټو وسلوالو د پولیسو موټر ودروه او هر یوې په ډزو ووژه. د اسلامي دولت ډلې د دغې حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. له 2013 څخه چې السیسی په مصر کې د هیواد منتخب ولسمشر محمد مرسي پرځولی، په مصر کې په سلګونو پولیس او پوځیان د وسلوالو په حمله کې ووژل شوي دي. درې هسپانیایي ژورنالستان چې په سوریه کې له لسو میاشتو برمته نیونې وروسته خوشې شوي و نن بیرته هسپانیا ته ورسېدل. دغه درې واړه هسپانویان د تیر کال په جولای کې د سوریې شمالي ښار حلب ته نږدې تښتول شوي وو. د هسپانوي رسنیو د راپور له مخې دغه درې واړه سړیان له القاعده سره تړلې النصره جبهې یرغمل کړي وو. د هسپانیا حکومت پرون وویل چې دغه خبریالان د دوی د متحدینو او ملګرو په مرسته چې د هڅو وروستی پړاو یې په ترکیه او قطر کې ترسره شو خوشې شوي دي. د شمالي کوریا مشر وایي هیواد به یوازې هغه وخت اټومي وسلې وکاروي چې پر ملي حاکمیت یې تیری وشي. کیم جونګ اون دا څرګندونې په پیونګ یانګ کې د کارګرانو د ګوند په کانګرس کې چې له څو لسیزو راهیسې د لومړي ځل لپاره جوړیږي وکړې. د یو مسؤول اټومي قدرت په توګه زموږ د خلکو ډیموکراتیک جمهوریت به تر هغو اټومي وسلې ونه کاروي چې پر ملي حاکمیت مو د هر متجاوز دښمن ځواک لخوا په اټومي وسلو سره تیری شوی نه وي. موږ به د اټومي وسلو د نه پراختیا ژمنې ته وفادار پاتې شو او له اټومي وسلو د خلاصې نړۍ لپاره به هڅه وکړو. کیم جونګ اون دغه راز نن وویل چې دی تیار دی چې له دښمنو هیوادونو سره اړیکې ښه کړي. هغه له جنوبي کوریا سره د خبرو غوښتنه وکړه او له متحدو ایالتونو یې وغوښتل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو کې د مداخله نه کوي. شمالي کوریا په وروستیو کې د اټومي ازموینې او د لرې واټن ویشونکو توغندي د ازموینې له امله تر سختو ډیپلوماتیکو فشارونو لاندې دی. او د امریکا په متحدو ایالتونو کې چارواکو وویل چې د پاور بال په نوم لاتری دی یو پلورل شوی ټیکټ ټول هغه شپږ نمرې سمې ختلې چې د ارزش 429 میلیونو شپږ سوه زره ډالر کېږي. چارواکو پر نوویل دغه ټیکټ په نیو جرسي ایالت کې پلورل شوی دی. د پاور بال لاتری پچه د امریکا په 44 ایالتونو او واشنگټن ډي سي کې چول کېږي. دغه لاتری د جنوري له میاشتې راهیسې چې هغه مهال یو ټیکټ 1,600,000,000 وړي و ستره لاتری ده چې یو کس ته خیژي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه او اوسم پام وکړی دی. افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل ته چې سبون ککړ وړاندې کوي.
دا هم د افغانستان د یو شمېر ولایتونو له هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 30°C. هرات اسمان وریځ، د تودوخې لوړ درجه 30°C. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 29°C. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 30°C. او په جلال آباد کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 40°C.
د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه ملازادي رادیو واوریدل. سات په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې او څه باندې 9 دقیقې سوې. د افغانستان جمهور رئیس اتوی ولسمشر محمد اشرف غنی په اعدام د محکوم کسانو لټلې د شپږو تنو د اعدام حکم توشي او دغه کسان نن اعدام سول. دا چې اعدام سوي کسان څوک دي په دې اړه په روان خبرونه کې درته معلومات خبريږي. خو د چارو کارپوهان بیا د دولت د دقیق اقدام د عواقب په اړه وایي.
اصلن د جزاګانو تطبیق د تنبیهی جنبه لري او لیدلو شخص څخه په دې باور ملګر نه مرغشید طالبان هم په دې کې ګرام دي مسؤل دي هغه په دې معنی چې کله جرائم ترسره کوي باید خپل جزا وګوري.
په کابل کې د امریکا او هند سفارتونو په افغانستان کې د نامې له امله خپل اتباعو ته خبرداری ورکړی خو د افغانستان د کورونی چارو وزارت به وضعیت ډاډمن بولي.
تهدید وجود داره اما در اوست هستند. ما مواظب متوجه تمام اوضاع در کشور و خصوص سطح تهدید در کابل هستیم.
په روانه خبرونه کې په غزنی کې د ترافیکی پیښو په اړه هم درته راپور لرو. د افغانستان نړیوال نور مسایل هم څېړو. په نړیوالو راپورونو کې دا وری چې د مصر د کورونی چارو وزارت د یک شنبه پر ورځ ویل چې اته پولیس د وسلوالو په حمله کې وژل شوی دی. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ورکوسو عزیزانو د پلټنې خبرونه هم له یاده مباسي. تاسو د ازادي رادیو ته غوږ یاستئ. ازادي رادیو د افغانستان په ټولو ولایتونو کې په منځنۍ 1216 نوې څپو باندې خبرونه لري او په لوی شهرونو کې بیا د اف ام لالاري په 3.15 څپو لري د لیسې. هغه دوستان چې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای شي د ازادي رادیو خبرونه په ژوندۍ بڼه په ټولو نړۍ کې په ازادي رادیو ټکی کام کې واوري. رځو لمړی راپور ته. د افغانستان جمهور رئیسیت وایي شپږتن هغه کسان نن اعدام سول چې د لوی جرمونو او د ملکیانو او عامه امنیت په وړاندې د جنایتونو په جرم په اعدام محکوم و. جمهور رئیسیت په خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر د دغو محکوم سوو کسانو د اعدام د حکم په توشي کولو کې اسلامي اصول، اساسي او د جزا قانون او عدالت په پام کې نیولی دی. د لمړی ځل دی چې د ملي وحدت حکومت په اعدام د محکوم سوو کسانو جزا عملي کوي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
جمهور ریاست وایي چې د تروریستي حملو د قربانیانو د کورنۍ لپاره لپسې غوښتنه ورسته پر شپږو کسانو د اعدام حکم عملی شو. ارګ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دغه کسان په بیلابیل تروریستي قضیو کې ښکیل و چې د لوی جرمونو او بشري جنایتونو ضد جرمونو په جرم په اعدام محکوم شوی وو. د ارګ خبر پاڼه وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی له دقیقې څېړنې او د بشري حقوقو پر وړاندې کې د محاکمو د عادلانه بهیر لپاره تر رسیدو وروسته په اعدام د محکوم شوو د کسانو حکم توشيه کړی دی. د تروریستي فعالیتونو او جنایتونو په جرم کسان په داسې حال کې اعدامیږي چې په کابل کې د حمل د 13 منټې له خنړۍ حمله وروسته بیلابیل دولتي کړیو ژمنه وکړه چې په اعدام محکوم وسلوال مخالفین به اعداموي. دا په داس حال کې د چلي دی وړاندې د بخښن نړیوال سازمان له افغان ولسمشر څخه غوښتي و چې پر وسلوالو مخالفینو د اعدام حکم لاسلیک نکړي. د حقوقي چارو کتونکو کبیر رنجبر بیا وایي د ته اندېښنه لري چې ممکن د اعدام په دې حکم کې عدالت نه وي تضمین شوی. دا چې والي نو موري ازادي رادیو ته ویل
یوازینی شی چې زور تشویش لرم هغه دا دی چې دغه قطعي حکم چې صادر شوی په کې هغه استانداردونه او هغه معیارونه زموږ د نافذه قوانینو مراتبي او کلیدي مراتبي. له بلې خوا موږ عملا لیدلی دی چې زموږ قضا کې حالت ډیر خراب دی. شفافیت پاکوالی په تضایقوي کې هغه په ډیره خواشنۍ په افغانستان کې نشته.
جمهوري ریاست تر اوسه د اعدام شوو کسانو هویت نه دی څرګند کړی او دا یې هم نه دی ویلي چې په دې کسانو د اعدام حکم څه ډول او چیرته عملی شو. یوې موثقې امنیتي سرچینې بیا ازادي راډیو ته ویلي چې د اعدام شوو کسانو نمونه محمد عثمان، محمد خان، حجت الله، حمدالله، اکمل حضرت الله او خانه قادی. د ملي وحدت په حکومت کې دا لومړی ځل دی چې ولسمشر د اعدام حکم توشي کوي. خو په خواني ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ په وروستیو کلونو کې په پغمان کې د ډلهیز جنسیتي عاملین او د اختطاف کوونکو د یوې ډلې د مشر د اعدام حکم توشي کړ چې بیا عملی هم شو. تر اوسه وستوالو طالبانو د دوی د ملګرو د اعدام په اړه څه نه دی ویلي خو له دې وړاندې خبرداري ورکړی چې که پر ملګرو یې د اعدام حکم عملی شي حکومت ته به بد عواقب ولري. د چارو کتونکو اجمل هوډمن وایي په تروریستي جرمونو د محکومو کسانو اعدام یو سیاسي پیغام هم لري او هغه دا دی چې حکومت نور د وسلوالو مخالفینو په وړاندې جدي شوی او قانوني چلند ورسره کوي. دا چې د دغو کسانو اعدام به حکومت ته څه ډول تمام شي او څه ډول غبرګونونه به راوپاروي هغه پوښتنې دي چې وروسته به ځواب شي.
ولسمشر محمد اشرف غنی کابودوانی مخ کې د افغانستان ملي شورا په غونډه کې ویل پر هغه کسانو بود د عدلي او قضایي ادارو حکم پرته له ځنډ عملی سي چور باندې د اعدام حکم صادر سوی دی. په همدې اړه مې د سیاسي چارو له کارپو سید خالد سادات څخه د مرکې په سر کې د وسلوالو د اعدامونو د عواقب په اړه پوښتنه وکړه. شغلی سادات په جواب کې ویل
اصلا د جزاګان تطبیق د تنبیهی جنبلری او اصلاحی جنبلری کاغه د اعدام جزاوی کاغه د حبس جزاوی کاغه نغدی جرمی او یا امنیتی تدابیر په دې معنی چې په ټولنه کې باید نظم اعاده شي، په ټولنه کې باید یو تنبیهی او اصلاحی جنبولنی. اوس چې دا خلک اعدام شوي دي او خصوصا دغه د تروریستي اعمالو باندې محکوم خلک چې ویل کېږي شپږ نفره اعدام شوي دي، نن دا په دې معنی چې په واخره کې دولت طالبانو پر وړاندې یو خوده واخیسته او بلاخره دولت په خپل تصمیم کې جدید په دې معنی چې د طالبانو سره باید او خصوصا هغو خلکو سره چې هغوی د تروریستي اعمالو ښکېل دي هغې په وړاندې باید خفت په نظر کې ونیول شي او شدت نه کار واخیستل شي. د طالبانو په وړاندې د یوې سختې جګړې پیغام لري او طالبانو سره د جګړې د شدت په اړه یو پیغام لري.
بالکل، همدا مسله ما هم غوښتل سوال وکړم چې د ملي وحدت حکومت د جوړېدو راهیسې ډېرې هڅې وکړې دې لپاره چې طالبانو سره سوله وکړي، نو فکر کوي که څه هم طالبانو د سولې خبرې مستقیما رد کړي، ولې د دې اقدام سره د دې کسانو د ادامولو سره به فکر کوي دا پروسه بالاخره نتایج څه ډول وي؟ آیا بیا هم خوشبیني ورته سو که څنګه؟
زمانه فکر از فکر کوم چې د سولې خبرې باید مجازات او تطبیق سره مدغم نشي. په دې معنی چې هر هغه څوک چې هغه جنایت کوي هغه د قانون پر وړاندې مجرم دی، د سولې پروسه یا بل پروسه هغه ته برابر نشي ورکولای. په دې معنی چې طالبانو سره سوله کوي ولی د دې مجرمینو ته یا مثلا د دې تروریستي ګروپونو ته چې په افغانستان کې جرایم ترسره کوي، جنایتونه ترسره کوي، په هیڅ صورت د سولې برنامه غوښتل لپاره د برات ورکوونکي یو مرجع نه ده. ولی دا باید په مسلکي ډول په مخکې وړاندې لاړ شي. موږ که سلګه ته د سلګه خبرې باید په مسلکي ډول وي. اعدام لړۍ د جزاګانو تطبیق د قانون تطبیق هغه باید خپل ځکه په
بله خو موضوع په هم دې ځای کې ده. بله سعادت صاحب، لکه څنګه چې مخکې په راپور کې به تاسو اوریدلې چې په ځینې کارپوهان د حقوقي اړخه دا موضوع یادې چې ممکن ځینې مشکلات په دې کې موجود دي، ځکه چې د افغانستان قضایي سیستم لکه څنګه چې اړینه ده په هماغه شکل شفافیت نه لري، او زمنان طالبانو هم مخکې په خپلې ویلامې کې دغه ګواښ کړی و چې دوی به عدلي او قضایي ارګانونه ځکه د دوی په وینا چې به دا مفسدې ادارې دي دوی به دا هدف ګرځي. نو فکر کوي په سر به طالبان آیا خپل حمله زیات کړي، دوی خپل امنیتی ګواښ لدی وروسته زیات کړي او کڅنګ ساسو وړاندې ونه
کړي؟ د علایم څخه ګورو یا مثلا په خار کې او د کابل خار په دننه کې چې حکومت تدابیر نیسي، په دې معنی چې د جګړې لپاره تدابیر نیسي، بل دوی شخص څخه طالبان شاید خپل غټ واخلي. او مخکې هم طالبان ویلو چې زمونږ ملګری اعدام شي، موږ په قضا باندې باور نه لرو، موږ د حکومت په تصمیم باندې باور نه لرو، بنا د خپل ملګرو د اعدام د غصب لپاره دوی اقدامات کوي. بدون شک استفاده په دې باور مله په نه غشي طالبان هم په دې کې ګرام دي مسؤل دي. هغه په دې معنی چې کله جرایم تر سره کوي باید خپل جزا وګوري، ولې کله چې جزا وګوري په دې معنی چې باید ملکی افراد کې وژل شي.
د سیاسي او حقوقي چارو کارپو سید خالد سادات چې د حکومت له لوري د شپږتنو زندانیانو د عواقب په اړه خپل نظر څرګندوي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
بیا هم د افغانستان د امنیتی وضعیت په اړه یو مطلب لرو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ډاډ ورکوي چې افغان امنیتی ځواکونه په ټول هیواد کې د هر ډول امنیتی ګواښ پر وړاندې بشپړ چمتووالی لري. د دغه وزارت مرستیال ویاند نجیب دانش نن ازادي راډیو ته ویل امنیتی ګواښونه په هغه کچه نه دي چې ځینې سفارتونه یې په اړه اندېښنه ښودلې ده. دوه ورځې وړاندې په کابل کې د امریکا او هند سفارتونو په افغانستان کې خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړ چې دوی ته د نامنۍ او برمته نیونې احتمالي ګواښونه متوجه دي. رحمت الله افغان په دې اړه راپور برابر کړی.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په کابل او یو شمېر ولایتونو کې امنیتي ګواښونه تاییدوي خو ټینګار کوي دا ګواښونه هم جدي نه دي، لکه په کابل کې میشتو ځینو سفارتونو چې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دغه وزارت مرستیال ویان نجیب دانش د یک شنبه په ورځ آزادۍ راډیو سره په خبرو کې کڅه هم د بهرنیو اتباعو د امنیت په اړه څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې امنیتي ځواکونه امنیتي ګواښونو ته جدي پام کوي. ګواښونه شته خو په هغه کچه نه چې په دې وروستیو کې په اړه راپورونه خپاره سوي. د کورنۍ چارو وزارت په ټول هیواد کې په ځانګړې توګه په کابل ښار کې امنیتي وضعیت له نږدې څاري. د دغه وزارت د رهبري ټینګار تل پر دې دی چې په کابل ښار کې امنیتي وضعیت ورځ تر بلې ښه شي. په کابل کې د امریکا او هند سفارتونو په خپلو بیپانو کې خپلو اتباعو ته خبرداری ورکړی چې ښایي په افغانستان کې پر بهرنیانو حملې او د دوی د یرغمل نیونې پیښې ډېرې او دوام پیدا کړي، خو سفارتونو په دې اړه زیات جزئیات نه دی ورکړي چې د حمله او اختطاف به د چا لخوا او څه ډول کیږي. په کابل کې دغه دواړو سفارتونو په افغانستان کې خپلو اتباعو ته سپارښتنه کړې چې خپل امنیت ته خاص پام وکړي ځکه امنیتي وضعیت ډاډمن نه دی. په کابل کې د امریکا سفارت ویلي چې څو ورځې وړاندې په کابل کې د بهرنیو وګړو د اختطاف یوه ناکامه هڅه وشوه چې یو امریکایي تبعه هم په هدف کې شامل و. دا اندېښنې په داسې حال کې څرګندېږي چې نږدې دوه اونۍ مخکې د کارټن جین ویلسن په نوم یوه آسترالیایي میرمن په جلال آباد کې د داسې ناڅرګندو وسلوالو لخوا چې د افغان امنیتي ځواکونو یونیفورم یې په تن وتښتول شو او تر اوسه درک نه دی معلوم. تر دې وړاندې د 2015 میلادي کال په جون میاشت کې یوه هلندۍ میرمن په کابل کې د مخپټو وسلوالو کسانو لخوا تښتول شوې وه چې بیرته د افغان ځواکونو په هڅو راخوشې شوه. د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون غړي د افغانانو او بهرنیو اتباعو د امنیت خوندیتوب د افغان حکومت مکلفیت بولي. د دغه کمیسیون غړي سالم محمد صالح په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان حکومت مسئولیت لري خارجي اتباعو کغه په کابل کې وي که په نورو ولایتونو کې وي د دې ساتنه د دې مسئولیت دی او په کار ده چې د دغه اتباعو ساتنه وکړي. دې په دې چې دوی دغه اعلامیه خپرې کړي ښه داده چې په دغه کارونو کې عمل وکړي چې د افغانستان ولس ته تشویش سره مخامخ نه
کړي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي بهرني سفارتونه باید هر ډول استخباراتي معلومات له افغان لوري سره شریک کړي. د دې جرګې غړي سالم محمد صالح وایي که بهرني سفارتونه یوازې خپلو اتباعو ته خبرداري ورکوي او افغان حکومت سره معلومات نه شریکوي دا یوازې خلکو ته اندېښنې پیدا کوي او بل کومه نتیجه نه لري.
اوس هم دې تر اوسه چې د کابل چاپ لسپانو په نننۍ غړنه کې پر کوم مطالبه باندې لیکنی او مقاله خبرې کړې دي دغه لسپانو ته زما همکار اسدالله لودین کتنه کړې او مهم ټکي وړاندې کوي.
د کابل چاپ نننۍ یو لسپانو خپل مطالبه او تبصرې تر ډیره له حزب اسلامي سره د سولې خبرو د اساسي قانون د نقص په اړه اندېښنو او د توتاب پروژه مخالفتونو ته ځانګړي کړی دي. سرخط رسپانې له حزب اسلامي سره د سولې خبرو ته یو تحلیلي مطلب ځانګړي کړی او دا سرلیک ورکړی چې له حزب اسلامي سره د سولې خبرې او لستونزو ډکه لاره په مطلب کې راغلی. له حزب اسلامي سره د سولې خبرې پر مخ تللی خو دغه ګوند سلګونه غړي په زندانونو کې دي او لا هم د ملګرو ملتونو په تور لیست کې شامل دي. د مطلب لیکوال ویلي حزب اسلامي د افغانستان د ستونزو یو برخه ده او داسې اټکل نه کیږي چې له سولې سره د دغه ډلې یو ځای کول دي په امنیتي وضعیت کې د پام وړ بدلون راولي. د ورسپانې په باور د حکومت دننه یو شمېر هغه کړي چې په خوا د حزب اسلامي مخالفت کې جنګېدلې اوس هڅه کوي چې سولې ته د حزب اسلامي د راتګ مخه ونیسي. خو لیکوال ویلي باید دا ډول هڅو مخه ونیول شي او د سولې خبرې موافقې ته ورسیږي. کابل پوسټ هم همدې موضوع ته یو مطلب ځانګړی کړی او لیکلي دي چې له حزب اسلامي سره خبرې لا هم په ګونګ حالت کې دي. په مطلب کې د حزب اسلامي د مرکزی پلاوي دی وغړي محمد کریم امین په حواله لیکل شوی چې یو شمېر کړي نه غوړي د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ خبرې موافقه ته ورسیږي. همدې ورسپاڼې بیا د اساسي قانون د نقص په اړه د ازادۍ کور وروستي څېړنیز راپور ته اشاره کړې چې پکې ویل شوی د اساسي قانون یوازې دغه ماده نه ده نقص شوی چې کابل د افغانستان مرکز دی خو پاته نورې ماده په یو ډول سره نقص شوی دی. ملي ارمان ورسپاڼې هم د اساسي قانون نقص ته یو مطلب ځانګړی کړی او لیکلي دي چې په خوانی ولسمشر حامد کرزی د اساسي قانون ستر سرغړونکي په ګوته شوی. په مطلب کې راغلی چې اساسي قانون په تیر او دیار لسکلونو کې د ارګ د چارواکو وزیرانو موینانو او د ملي شورا د غړو لخوا نقص شوی دی. ملي پروژې او ملي سټیج لویدل سیاستوال دا د وساو رسپانې د سرمقالې سرلیک دی چې د توتا پروژې په اړه مخالفتونو ته ځانګړې شوې ده. په سرمقاله کې راغلی د افغان ولس لوی ستونزه دا ده چې ملي پروژو ته سمتي او قومي تمایلات پیدا کیږي او د حکومت دننه هم داسې ډلګۍ موجودې دي چې لوی څوکیو ته رسیدلي خو واړه او سمتي فکرونه لري.
تاسو د ازادي رادیو مازیګرنۍ پښتو خبرونه اورئ. وړاندې په 4:30 بجو درته لند خبرونه لرو خو تر هغه مخکې بل راپور ته پام ونیسئ. افغان او چینایي چارواکي وایي که د ورشم لار بیا اوبخښي. افغان او چینایي چارواکي وایي که د ورشم لار بیا ونرغول سي په سیمه کې به شخړې او اقتصادي بې ثباتۍ همداسې دوام وکړي. افغان او چینایي چارواکو دغه څرګندونې نن په کابل کې د ورشم د لارې د بیا رغېدو په اړه په یو جوړ سوي علمي سیمینار کې وکړي. تفصیل د محمد حدیث پردیس په راپور کې.
په کابل کې د وریښمو د لارې د بیا رغېدو په اړه په جوړ شوي علمي او څېړنیز سیمینار کې د افغان او چینایي چارواکو ډېرې څرګندونې د دغه پروژې پر اقتصادي او سیاسي اهمیت متمرکز وي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی وایي د وریښمو لار د سیمې لپاره د زیات اقتصادي ارزښت ترڅنګ سیاسي او امنیتي اهمیت هم لري. خغلی کرزی وایي که د وریښمو لار ونه رغول شي په سیمه کې اقتصادي وده او سیاسي ثبات به د یوه لرې خوب په څیر وي.
Unless the one belt one road comes through Afghanistan, peace
تر هغه چې د وریښم او یاد یو کمربند یو سړک لاره له افغانستان څخه تیر نسی، سوله او سعادت به د یو لری خوب په څیر وي او شخړې به په سیمه کې موجود وي چې د سیمه هر هیواد به ګواشي. دواړه افغانستان او چین پلان لري چې اقتصادي کمربند بیا رغیدو لپاره هوکړه لاسلیک کړي.
د وریښم لار تاریخي لار ده چې لنن څخه شاوخوا 2000 کال وړاندې د استفادې وړ و. په دې اړه علمي سیمینار د یک شمې پورز د بهرنیو چارو وزارت او چینایي چارواکو لخوا په کابل کې جوړ شوی وو. په خوا د وریښمو لارې د چین، منځنۍ آسیا، اروپایي او افریقایي هیوادونو ترمنځ د یو مهم اقتصادي پل په توګه ګټه اخیستل کېده، خو اوس ورته یوازې پخوانی نوم ورپاتې دی. له دې وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا هم ویلي و چې د امریکا متحده ایالات د وریښمو د تاریخي لارې د بیا رغولو په برخه کې ورسره د همکارۍ ژمنه کړې ده. له دې ټولو سره سره په کابل کې د چین سفیر یوجینګ وایي د وریښمو د لارې بیا رغول د چین یو له مهمو لومړیتوبونو څخه دي. خغلی یوجینګ چې د وریښمو د لارې په مناسبت په جوړ شوي علمي سیمینار کې خبرې کولې وویل که د وریښمو لار ونه رغول شي د سیمې د هیوادونو سوداګري، راکړه ورکړه او سوداګریز مارکیټونه به یوې څنډې ته پاتې شي.
لکه څنګه چې خلیل کرزی د دغه پروژې اهمیت ته اشاره وکړه، زه غواړم تاکید وکړم چې که دغه پروژه عملي نسی د سیمې د هیوادونو اقتصاد او سوداګري به منځوي سي او څنډې ته به پاتې سي. نو له همدې کبله د دې لارې بیا رغېدل نه یوازې د افغانستان، چین، بلکې د ټول سیمې لپاره اهمیت لري.
په ورته وخت کې خاغلی جینګ د جزئیاتو له ورکولو پرته وویل چې د افغانستان او چین ترمنځ د اقتصادي همکاریو په دوام به ژر له چین څخه د افغانستان شمال بلخ ولایت ته د ریل پټلۍ وغځول شي. د چین سفیر وایي د دغه پټلۍ په جوړیدو به د افغانستان او چین په اقتصادي راکړه ورکړه کې مثبت تغیرات رامنځته شي. په ورته وخت کې د بهرنیو چارو وزارت د اقتصادي همکاریو رئیس وحیدالله ویسی وایي افغانستان د وریښمو د لارې په بیا رغېدو ډېره ګټه کوي، خو سیمه ییزې منفي اقتصادي سیالۍ ته هم باید پام وکړي. وی افغان حکومت هڅه کوي چې په سیمه کې منفي اقتصادي سیالۍ پر مثبت سیالۍ بدل کړي چې د وریښمو د لارې رغېدلې خپې علامه کېدای شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرتیا مو له ازادۍ رادیو څخه واورېده. لوسم یو بل راپور ده. غزنی په مقر ولسوالۍ کې نن سهار په یو ترافیکي پېښه کې مسافرو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. دغه پېښه د موټر چلوونکي د بې احتیاطۍ له امله سوې ده. زموږ همکار سید شاه سقیمې په اړه نور حال راکوي.
چارواکي وایي په مسافرو دوه ډک 303 موټرونه له کابل څخه کندهار ته روان و چې د مخور په لړمه سیمه کې د تیلو له یو ټانکر سره جنګېدلې او بیا درې واړو موټرو ورخصتې دي. په دغه پیښه کې تر اوسه پورې 14 تنه مسافر مړه شوي او 17 نور زخمیان دي. د مخور ولسوال په پیښه نه دی خبر، خو د غزنی د ټرافیکو مدیر محمد الله خان احمدي وایي ټکر د موټر چلوونکو د بې غوري له امله شوی دی. دی وایي موټرو ورخصتې دي او ډیری مسافر سوځیدل دي. نن سهار په 2:00 بجې 203 موټر کندهار ته پر لارو چې یو یې په لړمه سیمه کې د تیلو له یو ټانکر سره جنګېدلې او له شاور پس روان موټر هم پسې پکې لګېدلې دی. درې واړو موټرو ورخېستې دي. په پیښه کې 17 تنه زخمي شوي او 14 نور مړه دي. په مړو او زخمیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. په پیښه کې د زخمي شویو کسانو له ډلې درویشت یې د غزنی ملکی روغتون ته لیږدول شوي چې روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ ښودل شوی دی او پاتې نور یې کندهار ته وړل شوي دي. د کابل کندهار لویه لاره د هیواد له خونړیو لارو څخه ده چې وخت ناوخته ورباندې ورته ټکرونه کیږي. طالبانو پر دغه لاره تر 1.5 زیات پلونه په بمونو الوځولي چې د جوړو شویو کندو له امله یې موټر یو له بل سره جنګیږي. په دې سربیره د سړک پر سر نښتې هم زیات وخت د موټرو د ټکر سبب ګرځېدلې وي.
اوس به هم د اعدامونو په اړه باندې د ځینو افغانانو نظرونه واورو.
څنګه چې معلومه ده د افغانستان دښمنان دغسې عمل چې ترسره کوي دا عمل باید دائما وغندل شي او داسې اشخاص افراد باید سزا ته ورسي. د داسې اشخاص افرادو اعدام ضروري دی چې باید وسي.
کارته ولسمشر صاحب وکړه ډېر ښه مفید تمامېږي خپلو موترانو ته په خاطر د دې چې هغه کسان چې دلته انتحاري کوي او بیا انتحاري نه مخکې ګیر کېږي نو هغه بعضې خلکو نه پوسه کېږي یا د بعضو لګتو د خوا خلاصېږي. نو دا ډېر ښه یو اقدام و د ولسمشر خوا چې کسان یې کړل او اعدام یې کړل.
د حکومت لوري د ځینو زندانیانو د اعدام په اړه مو د کابل ښار د ځینو سیدونکو نظرونه اوریدل. د سرور رسیدلو د خبرونې دوهمه نیمایي ته څلور نیمې بجې سولې یو اربع لنډ خبرونه لرو. اجمل تورمن د خبرونه چمتو کړي.
د افغانستان ولسمشری ماڼۍ وایي شپږ جنایت کوونکي نن د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا اعدام شول. د غدنی ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې نن سهار د دغه ولایت په مقر ولسوالۍ کې په یوې ترافیکي پیښه کې 14 کسان وژل شوي او 93 نور ټپیان دي. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوي له حکومت نه غوښتي چې ډېر ژر د ملي دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست ته کاندیدان د باور رایې د اخیستلو لپاره دغه جرګې ته وروپیژني. افغان او چینی چارواکي وایي که د ورېښمو لار بیا ځلې پرانیستل نشي جګړه او اقتصادي بې ثباتي به د نړۍ په کچه دوام پیدا کړي. د ایرانی رسنیو د راپورونو مخې په ایران کې یوې محکمې د هغو څلورو افغان سړو محاکمه پیل کړه چې له تهرانه بهر په غرونو کې پر یوې فرانسوۍ سیلانۍ په جنسي تېري تورن شوي دي. پاکستانی پولیسو نن وویل وسلوالو موټر سایکل سپرو په کراچۍ ښار کې د بشري حقونو یو مشهور فعال ووژه او دوه تنه نورې ژوبل کړل. نامعلوم وسلوالو په مصر کې د یو افسر په شمول اته پولیس ووژل. دا پیښه د قاهرې د جنوب په 15 کیلومترۍ کې وشوه. درې هسپانوي ژورنالیستان چې په سوریه کې له لسو میاشتو برمته نیونې وروسته خوشي شوي ول نن بیرته هسپانیا ته ورسېدل. او د شمالي کوریا مشر وایي هیواد به یوازې هغه وخت اټومي وسلې وکاروي چې پر ملي حاکمیت یې تیری وشي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
تکل سوی د افغانستان د رزمي سیالیو اتل باز محمد مبارز نن ماښام له خپل روسي سیال سره میدان ته ووزي. د افغانستان د رزمي ورزش د فدراسیون رئیس نور الله شهروخي ازادي راډیو ته ویل چې باز محمد مبارز به له ماکسیم ککټوف سره نن د افغانستان په وخت د شپې په 9 بجو د لنینسکي ښار د ریوو په میدان کې د زرګونو لیدونکو مخې ته سیالي وکړي. باز محمد مبارز له 50 په زیاتو حرفوي سیالیو کې خپلو سیالانو ته ماتې ورکړي ده چې په وروستي دلیه د روسیې د رزمي ورزشونو یو اتل ته ماتې ورکړه. د کرکټ په 14 اوره سیالي کې د کتوت په نوم نن د کابل یو سیمه ایز ټیم د ایساف ټیم ته ماتې ورکړه. د ازادي راډیو خبریال د لوبي لځای څخه وایي چې د لوبي په چا د کتوت ټیم وګټله او د بالینګ پریکړه وکړه. د ایساف ټیم د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره په 14 اورونو کې څلور اتیا منډې یکتوت ټیم ته هدف وټاکه. د یکتوت ټیم بیا د درو لوبغاړو په سوځېدو سره وتوانې چې ټاکل شوی هدف په شپږو اورونو کې پوره کړي او د یوې منډې په توپیر یې لوبه وګټله. د دغې سیالۍ د جوړولو هدف د ایساف د سرتیرو او افغان لوبغاړو ترمنځ د اړیکو جوړول بلل شوی دی. د اسپانیا د لا لیګا د فوټبال د 23 اونۍ د سیالیو په دوام نن ماښام به ریال مادرید او والنسیا ټیمونه سره سیالي وکړي. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو له مخې دغه سیالي به د افغانستان په وخت نن ماښام په 9:30 بجو پیل شي. دغه سیالي د سنتیاګو برنابو په سټډیوم کې ترسره کیږي.
سپورتي خبرونه مولا نجیب زمان څخه واوریدل. اوس هم د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د افغانستان د مالیه وزارت تصمیم نیولی چې د محاسبې په برخه کې یو شمیر ښځې وروزي. له دې پروګرام سره نړیوال بانک تر 13 میاشتو پورې په دې شرط مالی مرسته کوي چې د محاسبې اړوند مضامینو کې د بری معیاري نمرې خپلې کړي. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د محاسبې اهمیت او ضرورت ته په کتو سره غواړي چې په دې څانګه کې یو شمیر افغان جونیا او مرمنې وروزي. د دې وزارت چارواکو د یک شنبه په ورځ په کابل کې شاوخوا 200 نجونو او مېرمنو ته د محاسبې د اهمیت، قوانینو او مضامینو په اړه معلومات ورکړل. د مالی وزارت د خزائنو عمومي رئیس محمد آقا کوهستانی وویل چې دا د محاسبې د څانګې د مینهوالو افغان مېرمنو او نجونو لپاره د نړیوال بانک یو پروژه ده چې د روان کال پروګرام به ډیر ژر پیل شي.
تمام محاسبین چې میخواین چې محاسبه او مفتش به طور مسلکی
ټول محاسبین چې غواړي محاسبې او مفتش څنګه په مسلکي توګه زده کړي موږ ورسره مرسته کوو. په 2014 کال کې پلان لرو چې زر تنه هغه کسان چې د ای سی ای لا معیارونو سره برابر په ازمایونه کې بریالی شي د تحصیل لګښت یې ورکړو.
د مالی وزارت چارواکو وویل نړیوال بانک ژمنه کړې چې د افغانستان په هغو پوهنتونونو کې چې معیارونه د نړیوال بانک لخوا منل شوي وي تر 3 میاشتو پورې د محاسبې د مضمون د محصلینو فیسونه ورکړي. د مسؤلینو د معلوماتو له مخې محاسبه د بانکونو اقتصادي او تجارتي چارو عمده برخه ده او ټول پلانونه یې که عایداتي، مصرفي او پراختیایي وي د همدې څانګې له لارې ترسره کیږي. د مالی وزارت د معلوماتو له مخې د محاسبې څانګه د لومړي ځل لپاره 110 کاله د مخه په انګلستان کې رامنځته شوه او څرنګه چې دا څانګه په ټولو چارو کې مهمه او سخته ده د متخصصینو شمیر هم کم دی. د محاسبې د څانګې یوه مینهواله اسما چې دغه ناستې ته راغلې وه آزادي راډیو ته وویل
ما تقریبا 2 سال کمپیوټر ساینس خوانم، همچنان میخوایم ادامه تحصیل درشته محاسبه
ما که بود 2 کاله کمپیوټر ساینس لوستی غواړم نور زده کړې په محاسبه کې وکړم. ما په خپل ځان کې د انګلیسي او ریاضي ظرفیت ولید، د همدې عمله مې دغه پروګرام ته اپلای وکړ. دا د محاسبې په برخه کې د افغان میرمنو د ظرفیتونو لوړولو ته یو ښه موقع ده.
د افغانستان د مالی وزارت مسؤلینو دا هم وویل چې له 2000 میلادي کال راهیسې ځینو افغان پانګوالو اقتصادي فعالیتونه پیل کړل. په دې برخه کې پرمختګونه هم وشول، خو دا پرمختګونه کله کله د معیاري اقتصادي پروګرامونو د نشتوالي له امله له ستونزو سره مخ شوي دي. دوی وویل که په دې برخه کې د محاسبینو ظرفیتونه لوړ شي، اقتصادي چارې به د پرمختګ له مسیره ونه وځي.
بیا هم د افغان میرمنو په اړه مطلب لرو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په مجموعي توګه په ټول هیواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې سوي دي. په دې اړه زموږ همکاري مرزي احمدزی د دغه کمیسیون د کابل د ساحوي دفتر له رئیس شمسالله احمدزی سره لنډه مرکه کړې او په سر کې په افغانستان کې د ښځو د اوسني وضعیت په اړه پوښتلې دي.
لپاره مرکه په افغانستان کې تاوتریخوالي مخ په زیاتېدو ده. زیاتې لکه افغانستان په ټولو 4 اداري واحدونو کې د خوځو په وړاندې تاوتریخوالی شتون لري. د هغه عوامل مشخص دي چې په افغانستان کې لکه څرنګه چې تاسو په جریان کې یاست تقریبا 3 کاله کېږي چې د تاوتریخوالي تر د مبارزې قانون نافذ شو، ولی دولت په دغه ونتوانېده چې د دغه قانون په تطبیق کې لکه څرنګه چې د افغانستان خلک هغه ته اړین دي هغسې تطبیق کړي. د قانون نه تطبیقېدل فساد موجودیت په اداراتو کې اقتصادي ستونزې چې په ټولنه کې بیا په خاصه توګه په ښځو سره لاس او ګریوان دي او د خلکو د پوهې د سطح ټیټوالی دا هغه لاملونه دي چې متاسفانه په افغانستان کې سبب ګرځي چې په ښځو باندې تاوتریخوالی تعمیل شي.
په مجموع کې د 1995 کال پایل څخه تر اوسه پورې د افغانستان، البته د کابل د بشري حقوقو په خپلواک کمیسیون کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی قضیه ثبت شوې دي. په ځانګړي ډول ډیرې کومې قضیه دي؟
د عمل د شروع نه چې تقریبا 1 میاشت 3 ورځې متاسفانه صرف د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کابل سیمه ییز دفتر کې موږ 1650 د تاوتریخوالي پیښې د ښځو په څانګه کې ثبت لرو. د نفقې نه امتناع ده، د جبري ودونه دي، وهل دي، ټکول دي، په وړکني کې ودېدل دي.
د افغانستان د بشل د حقونو د خپلواک کمیسیون د کابل د ساحوي دفتر رئیس شمسالله احمدزی و چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د حالاتو په اړه معلومات ورکول.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د مصر د کورنۍ چارو وزارت د یکشنبه پر ورځ ویل 8 پولیس د وسلوالو په حمله کې وژل سوي دي. اسلامي دولت ډلې داعش د دې پېښې مسؤلیت منلی دی. په دې اړه زما همکار صالح محمد صالح راپور چمتو کړی چې ورپسې به د خبرونې په پاته برخه کې د ورکوسو عزیزانو دوستانو د پلټنې خبرونه هم خپره سي.
د مصر د کورونی چارو وزارت وایي اته خفیه پولیس د پلازمینه قاهره د جنوب په 15 کیلومتری هلوان ښار کې وجل سیوی دي. دغه پولیس په یو مینی بس موټر کې سپاره و چې څلورو مخپټو وسلولو کسانو یې اول موټر ودراوه او بیا یې ورباندې ډزې وکړې. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکي چې د 2013 میلادي کال له نیمایي راهیسې چې کله پخوانی ولسمشر محمد مرسی له واک څخه وپرځول سو په تاوتریخوالي او شخړو کې د مصر په سلګونو پولیس او سرتیري وژل سوي دي. د فرانسې خبري اجنس لیکي ډیری سرتیري او پولیس د داعش ډلې او نورو سختریزو وسلولو لخوا په سینای ټاپو وزمه او د قاهرې په مربوطاتو کې وژل سوي دي. د مصر جنایتکارو ډلو هم د مصر پولیس په نښه کړي دي. خود فرانسې خبری اجنس په حواله د ورستیو بریدونو له نشو نشانو داسې ښکاري هغه سختریزې وسلول پکښې لاس لري چې د پخواني اسلام پال ولسمشر محمد مرسی تر پرځول کېدو وروسته یې په دغه هیواد کې تاوتریخوالی پیل کړی دی. د مصر د کورنیو چارو وزارت وایي په وژل سویو پولیسو کې یو افسر هم شامل دی خو وطنه نور ټیټ رتبه پولیسان دي. د تیر میلادي کال په جولای میاشت کې هم یو پولیس په هلوان کې له یوه موزیم نه بهر وژل سوی و. په وروستیو کې د مصر په پلازمینه قاهره کې پر پولیسو وسلوالې حملې او وړې بمې چاودنې سوي دي. دا په داسل کې ده چې د مصر یوې محکمې د پخواني ولسمشر محمد مرسی شپږو پلویانو ته د اعدام د سزا پیشنهاد وکړ. خو پخوانی ولسمشر محمد مرسی ته چې د جاسوسۍ په تور محاکمه کیږي د اعدام سزا نه ده پیشنهاد سوې. د مصر د لوی مفتي تر عکس العمل وروسته د مصر محکمه د جون میاشتې پر 13 بیا غونډه کوي. د مصر محکمو د محمد مرسی تر پرځول کېدو وروسته د هغه په سلګونه پلویان په اعدام محکوم کړي دي. خو ځینې توانېدلي چې د استیناف غوښتنه وکړي. سختریزې وسلول ادعا کوي دغه حملې د پولیسو لخوا د محمد مرسی د پلویانو د سخت ځپل کېدو په غچ کې کوي. دغو سختریزو وسلولو په مصر کې پر بهرنیانو هم حملې کړي دي.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوخه او بریالي وسی دا د بیا هم د تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دا د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورکشپ یې عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورکشپ یې عزیزان لټوي. د نن ورځې په پروګرام کې د تاسو یو ایمیل هم را رسیدلی دی. د دې په څنګ کې داسې یو تلیفوني پیغام دی چې وورو ازادي رادیو ته تلیفون کړی دی او دی ورکشپ یې شخص پاکله معلومات لري. د دې په څنګ کې ډېر نور داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. خو د یادونه وړ ده چې ځینې اوریدونکي کله په خپلو تلیفوني پیغامونو کې وایي چې د دوی پیغامونه نه خبرېږي. دغه دوستان ته باید ووایم چې ګرانو د تاسو تلیفوني پیغامونه دومره ډېر زیات دي چې موږ یې نسو کولای په یو دوه درې او یا څلورو پروګرامو کې تاسو ته خپاره کړو. د تاسې ټلیفوني پیغامونه په خپل وخت سره د ازادي رادیو لرانه خبرېږي. تاسې هیڅ کله تشویش مکوئ. ډېر به مونږ زندو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو کېدای شي چې کوم رښه وي عزیز یا دوست مو پیدا شي. تاسې له ازادي رادیو نه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګی است. ګران دوستانو راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه یو ایمیل د رول ولوم کوم چې موږ ته یو ګران ورور په نامه دی سادیس عرب را لګلې دی. دای په خپل ایمیل کې موږ ته سلامونه وایي چې سلامون ته وعلیکم سلام وایو. په ایمیل کې لیکي چې د دوشنبه په ورځ د ازادي رادیو لارنه داسې یو تلیفوني پیغام خپور شوی دی چې د کاکا د زوی په حق لپاره معلومات دي. د کاکا د زوی نوم دی شریف الله او یو لاس کاله کې چې له ایران ورک شوی دی. ګران ورور د شریف الله په حق له د ازادي رادیو نه داسې تلیفوني پیغام نه دی خبر شوی خو دا د تاسو ایمیل مو ولوست. ک د شریف الله په حق له چا ازادي رادیو ته تلیفون وکړ او د په حق له معلومات درلودل نو اتمن به په ایمیل کې زه تاسو ته درولم. خو دا د تاسو پیغام مو خبر کړ په دې لچه د تاسو د ورور زوی شریف الله پیدا شي. چې ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 2 1 4 1 5. تاسو زموږه غلا ازادي رادیو خبري په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. کدنن مزیدغه پروگرام تاسو په ازادي رادیو کې ونورید. تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پاڼه تلاشي او تاسو دغه پروگرام له سره ووري. د مون پته ده www.azadiradio.com او هم azadiradio.org. ګران دوستانو، راځي چې اوس هغه یو ټلیفوني پیغام وورو کوم چې یو ګران ورور ازادي رادیو ته لګلې دی او د یو برښوي شخص په اړه معلومات لري. راځي چې دغه ټلیفوني پیغام یو ځای سره وورو.
زه مدی اولاد زابل ولایت در غنداب ولسوالی به شیدان کلی اوسیدم که مدی اولام. زه د یو ورک دوست په اړه معلومات لرم. یو دوست چې خپل نوم ملاخیل او کوم ملاخیل او خپل نوم علي خیل ماری پکوي، کله وایي وای زه د پاکستان د سوی اوسیدم که کله وایي وای زه د هلمند یم، کله وایي وای زه په دې ارغنداب ولسوالی کې د یو کلی یم. خو دی لدن خپل کور ورکه ده. لدن ما پښتنه وکړه چې ته د کوم ځای یې، کله دې یو ځای شو کله دې بل ځای شو، خو د پلار نوم یې هېڅکله راته ښودلی نه چې زه د پلاني زه یم. خو خپل نوم یې علیخیل او قوم یې ملاخیل یادولو. دغه ځوان چې تقریبا 15-16 کاله عمر لري او سترګې یې شنې دي، یعنی قد لري، زه په اړه معلومات لرم. که د هر چا دغه دوست یې خپلې نو مهرباني دې وکړي، معلومات دې کوي، مهرباني دې وکړي له ما نه دې ولا سره دې په دې شمېره اړیکه ونیسي. زه ورسره کومک کوم، زه دې ته خپل ورک دوست پیدا کوم. زما نبي الله د ټلیفون شمېره ده. که ګرانو دوستانو، که له افغانستان نه بهر ژوند کوي، نو اول د افغانستان کوډ 00 3 ووهئ په خپل ټلیفون کې. بیا او یا شپږ څلور پنځوس پاسته پنځوس، بیا هم د همدې شمېرې تکرار 0 او یا شپږ څلور پنځوس پاسته پنځوس. که د هر چا علیخیل په کوم ملاخیل معلومات غواړي، نو مهرباني دې وکړي له ما نبي الله سره دې اړیکه ټینګه کړي. زه ورسره کومک کوم او خپل ورک دوست ورته پیدا کوم. د خدای په امان.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو خبرې په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته غواګیست. ګران اوریدونکو، اوس قلم او کاغذ تیار کړئ، د تلیفون شمیرې ولیکئ. دا ځکه چې وار ورسېد دغه تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي، کېدای شي چې په دغه تلیفوني پیغامونو کې د تاسو هم کوم ورک شوی عزیز یا دوست وي.
زه دا پر را بل 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 ټول سواله چې نه دا شکاو د کیسې نه خبره کوم. ما دا ماما دوی دې شپه نامه دا حضرت دې ته تاسو ګور ماما دوی دې دا چې کیسې نه پینځه میاشتې کیږي چې ورکوې د کور نه دا راکه دی ولا مرتي چې مالیات نشه کدار چاره دې لا کې جایزام باور کوم. او دا زما د ټلیفون نمبر دی 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
لا جابلوکی ماسدزی کندهار ولایت بسیم بلک دبیش بردر است استاد سره پا تماس کیم زما یو زوی ورک دی دیر پریشانیم دیر در صدریم دیر در خدای در ازاد پار سید را جیو دلاری در پیغام در خلق پوری ورسوی خدا مشاد و آباد که زما زوی بارم نمیجی لا جابلوکی ماسدزی بسیم بلک است خبر کوم زما زوی بارم نمیجی تصور لسکال دی فرنگ سور بخون دی شپار سناشتی که دی شده کور سنادر کسوی دی و آر مسلمان و روز که معلومات وی که پا کور کی که پا وطن که بسرائی که پا وطن که بسرائی که تاجه بسرائی که دوکومت بسرائی که پا آر زر که چی زمر سر جل خدای دفار امکاری بکی دو چنه چی آر زر زمر سر پا دو شمی روی بانی تماس و نسی شفر آویا جرش یو سلو سلور جرش صفر اویا دیرش نه څلوېښت پنځه سوه اووه شپېته صفر اویا اته اویا څلور څلوېښت دوه سوه یو څلوېښت زه اجاب روکیم اسدزی فاسدزی خالیزی د کندهار ولایت د شم بولدک د بیش بارډر څخه ستاسو سره په تماس کې یم.
زه عبدالسلامد هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ ته دا پیغام پریږدم. زما یو خور ډیر وخت کې چې نه درکسه ده که څوک په دغه اړه باندې دا معلومات لري یا دغه کې دا پیغام څه پریږدم. زما د ټلیفون شمېره 0 4 8 8 1 3 1 3 1 3 دوباره اجازه تکرارو 0 4 8 8 1 3 1 3 ډیر مهرباني به وي. سلام علیکم. السلام علیکم. زه د برغا د هلمند ولایت نوید ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما پلار دی چې احمد یواز نومیږي. تاسو کازه کې چې نظر کړی اوس یو بل وایي وایي پردي کې لنکړی دی مخپل نه دی اورېدلی که هر سره معلومات لري خو په دغه شهره دې ما سره اړیکه ونیسي. صفر اووه صفر درې نه درې دوه درې نه شپږ.
ہلو السلام علیکم. زه اسمین خبرې کوم د ننګرهار ولایت داته د ولسوالۍ څخه. زما یو ورور چې شیخ حکیم نومېږي د محمد واحد زوی د عبدالمنیم مسی د دېګانو کلي اوسېدونکی دا درې کاله کېږي چې د جلال آباد په هوایي میدان کې برید وشو او په هغې کې نادرکه شو. په هر پته یې معلومات شمېره زنګ ووهي 0 0 2 3 1. بهنه غواړم 0 1 3 4 1 1 3 2 3. نه نهاني دادي تور غنم دن سړی دی ګرګتي وېښتانی دي غټې سترګې دي که هر چا موږ ته په دې ټېلیفون نمبر زنګ ووهو خپله شیرینی دې ترلاسه کړي. وسلام.
الو السلام علیکم. صورت خان احمد زای خبرې کوم د لوګر ولایت پوخري سړی د سلطان خیرو د کلي نه مې تاسو ته دا پیغام پریښی ده. زمونږ یو ورک ده د توایر په نوم د داود خان زوی د علي ګل مسای تقریبا د شپه کله کېږي چې له کور نه درکه ده. که هر څوک دې په هکړه معلومات لري هاویا دا خپله زما د هوا زوري نو موږ سره د مهرباني وکړي لطفاً دې په دغه شمېره زموږ دا ټلیفون د اړیکې شمېرې دي 0 5 6 6 6 0 0 5 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 دوه اته یولس که هر څوک یې دته حتی معلومات لري نو موږ سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي خپله شیرینی دې هم ترلاسه کړي.
ہلو السلام علیکم آزادہ رضو تو پیام پریم جاوید ہم ننگرار ولایت دے چراغام ول سوالے میں تھا سرپاری کر کے نو یہ عورت لارا ما پگلانی پنے من دے سنگ کا لکی گیا تین دن ان کو شاہ کو رفا دے ذرا کشوے دے کچے تو مردر دستان تے پتوی ہے چے تو ما بس کے بندی وی نو لپن پدیش مارا رم تے ٹیلیفون ایڑی کو نہیں سر سپر وہ نہ جہان من خم خا
السلام علیکم محمد رسول نو یو کلیوال دی په نوم د جلال الدین ولادی دینو او شهر څلور میاشتې کېږي چې نظاره کړې د خپلې کلي څخه هر څوک د ده په اړه معلومات لري نو دې شمېرې ته زنګ ووایي صفر اویا څلور سوه شپاړس اتاتیا نوي یو ځل بیا شمېره وایم صفر اویا څلور سوه شپاړس اتاتیا نوي مننه.
السلام علیکم زما احمد خان د کندهار ولایت خبرې کوم زما غواکان د شل کال کیږي شورک نو معنی دې دوستم روتم معصوم د پلار نوم یې ظریف خان دی هر چا ته معلومات دي پر دغه شمېره دې ما ته زنګ ووایي صفر اویا پنځه سوه یوولس پنځه نه سوه اووه دېرش نمبر یاري بیا تکراروم صفر اویا پنځه سوه یوولس پنځه نه سوه اووه دېرش که هر چا په دې هکله موږ ته معلومات راکړي شیرینی به ورته اوسي. خدای په امان.
د هلمند ولایت د ګرمسیر سړی د زموږ تاسو په تماس کې ما نوم ساکریان دی زما ماما یې د درې کاله کېږي چې ورځ کې زما حساب په نامه دی د ساجي اکر زوی دی کار یاده په دې حق له معلومات تیارت په خپل زما غاری دندې ولا په دغه شمېره کې ما ته زنګ وي صفر اویا اووه پنځه شپږ یو درې اووه نه شمېره یې زه بیا تکرارم صفر اویا اووه پنځه شپږ یو درې اووه نه کار یاده په دې حق له معلومات نه ما ته دې په دغه لمبر زنګ وي.
الو زه عبدالرحمن آصف د زابل ولایت د میزان ولسوالۍ نه دا خبره کوم. زما یو د تره زوی ده، دا دوه کاله کېږي نادرکه ده، نو که هر څوک چې د ده په اړه معلومات لري نو ما ته دې په دغه شمېره باندې زنګ ووهي، صفر اویا اتیا نولس یو سلو څوارلس. شمېره یو ځل بیا تکراروم، صفر اویا اتیا نولس یو سلو څوارلس.
زه عبدالله د جلال آباد نه خبرې کوم. زما یو زوی چې نقیب الله نومېږي، دوه کاله کېږي چې کور نه لادرکه شوی دی او تقریبا شل کاله عمر لري. که چاته د دې په هکله معلومات وي، اسلامي او د انساني همدردۍ له مخې ما سره دې په دې نمبر اړیکې ونیسي، صفر اویا نهه شپېته دیارلس څلور سوه نهه دېرش. شماره یو ځل بیا تکرارم، صفر اویا نهه شپېته دیارلس څلور سوه نهه دېرش. والسلام.
بلی السلام علیکم پر دنیا ما د شایسته کندهار شاه خان د ګل خان زی لا ډیر وخت کېږي چې نه درته سوي دي او تلیفون یې هم کار نه کوي. نو هیله کوم که دې زما غږ اوري نو په دغه شماره کې اړیکه ونیسي، صفر اویا پنځه پنځوس نه پنځه پنځوس نه اچا. مننه. ژوندی جیوي ازادي راډیو.
عبدالستار د فراه د ولایت د ګلستان د ولسوالۍ زما یو زوی ورک شوی چې د قاري ملا عبدالرحیم په نامه باندې دی. تقریبا پنځه کاله کېږي د کندهار او د بولدک پر لویه لار باندې. نو ما ته هېڅ معلومات د قاري ملا عبدالرحیم نه د ژوند او نه د مرګ شته. نو هر مسلمان ورور ته که د قاري ملا عبدالرحیم په اړه یا د ژوند او یا د مرګ د هرې خوا معلومات شي ما ته ټلیفون وکړي. زما د ټلیفون شمېره ده صفر اویا پنځوس دوه نوي اته سوه درې نوي. زه بیا ټلیفون شمېره وایم، صفر اویا پنځوس دوه نوي اته سوه درې نوي. یو سړی هغه مخکې څو ورځې مخکې دا اعلان کړی و چې د قاري عبدالرحیم په اړه زه معلومات لرم او هغه اعلان یې ما خپله نه دی اورېدلی. نو هغه وویل که زما اعلان اوري خو ما ته دې زنګ ووهي، زما ټلیفون پر شمېرې دې ما ته زنګ ووهي او که نه یې ازادۍ راډیو ته دې زنګ ووهي.
الو السلام علیکم، زه خپل احمد الله یم د زابل د خاک افغان اوسېدونکی شودل له کلي یم. زما یو اکا ورک ته پنځلس شپاړس کاله بې کېږي، هغه نوم عبدالقهار. زه د لال محمد اخوندزاده زوی یم، د سراج الدین اخوندزاده لمسی یمه. که چا ته معلومات یا دی په خپله دماغ اوري نو په دې شمېره له ما سره تماس ونیسي، صفر اووه څلور اته یو شپږ درې یو څلور څلور. یو ځل یې بیا تکراروم، صفر اووه څلور اته یو شپږ درې یو څلور څلور. په خپل انعام ترلاسه کړي، نورم وخت نه ضایع کړم. السلام.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده صفر و صفر صفر دوه و څلور درې شپږ یو. یو ورې بیا وایم، صفر و صفر صفر دوه و څلور درې شپږ یو. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، صفر صفر څلور دوه صفر دوه دوه یو یو دوه څلور یو یو پنځه. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت همدومره. که په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز پیدا شوی وي ښه، که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر اووه بجو پورې خپرونې لري.